ستړي مشي دا مشال لريو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه و منئ په کابل کې د هغه ځانمرګي بریب چې د راپورونو د مخه د ډیر شونه زیات کسان یې وجلی او د پیندو اتیاو نه زیات ټپیان کړي د دې خبري غړې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمیز نړیوال مطالب مدر لهم راوړي خو له هر سمخ کې خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کابل کې ځانمرګي بریده شاوخه دیرش کسان وشل دي نن د بلوچستان په چمن کې چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی او په فرانس کې پولیسو د برید منصوبه جوړون کې یو و مشکوک کسان نیولی دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له ځانمرګي حملې ورته له دیرشو ډېر جسدونه او پنځه اتیا زخمیان وروړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کوسی مشال ریډیو ته وویل چې زخمیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. بلخوا د کابل د امنیې قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حملې ویشت کسان وژلي او پنځه دیرش نورې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا ځانوژونکي حمله د باکر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان و. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نن د بلوچستان په چمن ښار کې چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او د یو امنیتي سرتیري په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. په چمن کې د لوی ځواک یو مشر عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د چمن په بوغاره سړک د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسۍ په ساپو کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وژلي. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د لوی ځواک سرتیري بیګا ماسختن په زیارت غر کې د ډیوټۍ پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژلي دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. بلخوا د مومند ایجنسۍ ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمهواري کې غرونه بند کړي او له وجې یې دوی له سختو مشکلاتو سره مخ دي. نن د یادې سیمې یو مشر رسول خان مشال ریډیو ته وویل چې د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کانو غرونو بدیدو له وجې د زرګونه خلکو روزګارونه په ټپه ودرېدلي. دغه غرونه چې سنگ مرمر کاڼي ترې پرېښور لاور او د ملک نورو برخو ته وړل کېږي. پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک یې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. د قبایلي سیمو پارلیماني غړي وایي د دې سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلیماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به له اسمبلی منظور شي.
قبایلو له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یاد دې چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلیماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د سیمې امن او پرمختګ لپاره د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا برګډول ضروري ده. خو ځینې سیاستوالانو قبایلي مشران د دغه وړاندیز مخالفت کوي. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشر انګلا کرینی د پاکستان سرکاري ریډیو سره پرون په خبرو کې ویل چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو خو سږ کال په پاکستان کې یوازې 18 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو ادارو پاکستان حکومت په هڅو به د روان کال په پای کې له پاکستانه په مکمله توګه د پولیو وایرس ختم کړي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د نورستان یو شمېر استازي خبرداري ورکوي کچري د دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي دغه ولسوالۍ به سکوت وکړي. دوی د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې وسلوال مخالفان له دغو ولسوالیو په شا وتنبوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د فرانس چارواکي وای دوی د اغه تر هغرو یو شبکه لمین سوړی چې په دای هواد کې د بریدونو منصوبه جوړوله. د کورنو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې د تیرې اونۍ په پای کې په سټراسبرګ او مرسلی کې وطن نیولی چې پکې د ځینو تعلق له فرانس، موراویا او افغانستان سره دی. د کورنو چارو وزیر د پلان شوي برید د هدف په اړه څه اونه ویل، خو نوموړي زیاته کړه چې په دای هواد کې 1400 کسان د تیر کال پیل راهیسې د شروع شوو ترهګرۍ ضد عملیاتو په برخه کې نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډېر امکانات شته چې د روانې میاشتې په پای کې د نړۍ د زیاتو تیلو پیدا کوونکي هیوادونه به داسې یوې معاهدې ته ورسیږي چې د تیلو پیداوار به کم کړي او غورځېدلې بیې لوړې کړي. د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو یا اوپیک او د روس په ګډون له اوپیکه بهر هیوادونو مشران د نومبر په 13 نیټه په ویانا کې ویني چې دا شان د تیلو پیداوار محدودول لپاره معاهدې ته حتمي شکل ورکړي. د روس ولسمشر پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو سازمان وړو د سرمشري سرستو وویل دوی به هر هغه کار وکړي چې د اوپیک غړي هیوادونه ترې د کولو تمه لري. او اخیری خبر دا چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره کاندید کړي. مرکل پرون په یوې خبري غونډه کې هغه رپورټونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. 28 کلنې مرکل وویل غواړي په روانو سختو او غیر یقیني حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. که څه هم په نصر پښتنو کې د انګلا مرکل په محبوبیت کې کموالی راغلی، خو هغه لا هم د خلکو د تایید وړ ده. د مرکل د مسیحي ډیموکراټیک ګوند تیر کال د جرمنی په سیمه ییزو انتخاباتو کې کمې رایې وګټلې او د جرمنی د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړ، ځکه د کډوالو لپاره د نوموړي د پرانیست دروازو پالیسي رای ورکوونکي غوسه کړي وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم ترته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.01 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 23.40 روپۍ او په 28.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.98 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلور نیټو کې په پیښور او کوټه کې د باران امکان دی، خو په بنو کې به آسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي. په بنو کې 23 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 24 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې د نن ورځې ځانمرګي برید په کتو سره حکمت اعظمي کارپونه مو پښتنو کا کابل ولې په نخ ده؟
یو خو د طالبانو سره جنگ دی، بل د داعش ډله ده چې هغه ورځ تر بلې عملات هم زیاتوي، بالخصوص تمسکرې پر کابل باندې دی د انتحاري عملو.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې حاجي شاجي ګل وایي چې نن به دغه بل منظور شي.
قبایلو لا دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي.
د خیبر قبایلي سیمې سرهګرای زپلی خلک وای حکومت یې مرسته نه کوي.
اول چې کوم خلک کوم شو یو پر 3 روپۍ وي، بیا ورسره چې کنده پرشن په دوران کې خلک مړشل یو لا تر اوسه پر 3 نه ملو شوی، چې کوم خلک زخمیون دي غولم نه ملو شوی.
د کابل د برید حال بنی خپنې غووري د مشال تر څنګه شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو سره وګې او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځ د دې خبرونه پیل کوو او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په کابل کې نن ځانمرګي بریث شوی او د اهل تشیع په هجومات کې. په دې اړه باندې د موږ همکار رحمت الله افغان راته نور تفصیل راکړي. رحمت الله افغان، ستړی مشي او کدا راته وای چې په دغه بریث کې تر دا مهال د تلفاتو شمیر څه دی؟
خیر اوسه تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبه وړاندې ما د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. دوی راته وویل چې د کابل له نننۍ انتحاري حملې څخه د کابل بیلابیلو روغتونونو ته له دیرسو څخه زیات مړي او همدارنګه پنځه اتیا څخه زیات ټپیان روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اسماعیل کواسی وویل چې امکان لري دغه ارقام چې دي تغییر وکړي، تلفات نور هم لوړ شي، ځکه چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالات نازک ښودل شوی ده. همدارنګه د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله شاوخوا دولس بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د باقر العلوم مدرسې دننه جومات کې چېرته چې مذهبي مراسم روانو انتحاري حمله شوې ده. عیني شاهدان ولیدي چې امکان لري ټپیانو شمیر نور هم زیات سي. افغان ولسمشر او همدارنګه اجرایي رئیس دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. دوی په بیلابیلو اعلامیو کې ولیدي چې دا کار ده اسلام د دښمنانو کار ده او هغه څوک چې جهاد کوي داسې کارونه نه کوي.
افغان صاحب کدارته وای، افغان صاحب کدارته وای چې دغه جمعات کې کم مراسم روان وو او په وجل شو زخمیانو کې آیا صرف سړی شامل دي که زنانه مشته ماشومان مشته؟
په دغه مسجد کې دننه د شیعهګانو مذهبي مراسم روان وو. په وژل شویو کسانو کې همدارنګه په ټپیانو کې ماشومان شامل دي، خو د زنانو په اړه یا د ښځو په اړه باندې چا څه نه دي ویلي. کومې وسله والې ډلې تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د کابل ښار په یو ورته برید کې نږدې څوارلس کسان چې هغه هم د شیعهګانو مراسمو مذهبي مراسمو وژل شوي، همدارنګه درې څلوېښت کسان نور ټپیانو. د یادولو وړ ده چې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت داعش وسله والو په غاړه باندې اخیستی وو.
ډیره ډیره مننه رحمت الله افغان صاحب چې د کابل نه د ځانمرګي برید حال راکوو. د ده په خبره د چارواکو په حواله دی وایي چې د دیرشو نه زیات کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي او د پنځو اتیاو نه زیات زخمیان شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کابل د ځانمرګي برید په دې موضوع کې پاتې کیږي. سیړونکو وایي په کابل کې نننۍ ځانمرګي برید ورسته معلومیږي چې وسلوال کوشش کوي چې اسانه هدفونه تر بریدونو لاندې راولي. افغانستان کې د سولې د مطالعې او شخړو د حل سیړنې د ادارې یو کارپو حکمت اعظمي سره په دې اړه د موږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغانستان کې د تشدد نوې لړۍ ته څنګه ګوري. نو ښاغلی اعظمي وایي
دلته خو دغه د جنگ تیاتر په څو دلایلو باندې تغییر مومي. ګواښب یو خو د طالبانو سره جنگ دی، بل د داعش ډله ده چې هغه ورځ تر بلې عملاتم زیاتوي، بالخصوص تمسکر پر کابل باندې دی. د انتحاري عملو تاسې په شپاړسم د نومبر کوم عمله چې وسول هغهم دی، دغه د چهارشنبې ورځ دغه ادا په غاړه واخیستله. نو دغه په څو د لایل باندې تغییر خوري. یو خو د طالبانو جنگ دی چې هغه مثلا جمعه ته چې نو د فرنٹ کې یا مثلا په جبهاتي جنگ کمیږي، نو د طالبانو هم انتها دا بلومون په تاسو کولو کې د یم دغه ستراتیژي به چې په کابل باندې دا کیږي. مګر کوم چې دغه سي عملي کیږي لکه نن چې وسول دا د داعش یو نشه ده. اوس ګورې په محرم کې، د محرم په میاشت باندې چې کوم شورا په ورځ باندې په کابل کې حمله وسوله، زما د معلوماتو په بنیاد باندې چې دا داعش او لشکر جنگوي ګډ کړي وو، او داعش یوازې د یو انتحاري عکس خپور کړي چې په کاتې سخی کې ادم لوي وسول. مګر حال دا چې دلته څلور انتحاري کوونکي وو، یعنی دا درې د لشکر جنگوي اضافوي دغه ځانمرګي وو.
په داسې حالاتو کې د افغان حکومت مشکلات څومره ډېریږي او دوی باید په کومه طریقه باندې دغه د وسوالو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم دلته مشکل د ضعیف مدیریت دی چې کسان نه دي ګمارل شوي چې جنگ دی په صحیح معنا مخته یوړل شي. نو اختلافات دومره زیات تاثیر نه کوي، یو خبره ده. دومره خبره بل کله چې موږ د امریکا کو او یا د تور لیست کو، زه فکر کوم تور لیست هغه اول خود طالبانو په بنیاد باندې دی. زه فکر نه کوم چې هغه مخکیم په مرکه کې ویل چې دا ډیر زیات تاثیر نه کوي، چون چې هغه طالبانو کم هدفونو باندې چې دی هغه د هغه څخه طالبان استفاده نه کوي، مثلا د پیسو انتقال یا د سفر پر دغه باندې په هغوی باندې محدودیتونه لګول دي، دا غیر رسمي کوي او د هغې کړه کېدل او یا د هغې پیدا کول مشکل دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. په دې نږدو کې په پاکستان کې په دوو وسلوالو ډلو بندیز لګیدلې. ډان برسپان لیکي چې د دې نه مخکې هم په یو شپېتو ډلو په پاکستان کې بندیز دی، خو آیا داسې بندیزونو د دغو ډلو فعالیتونه کم کړي، د دوی مخه نیولې؟ نور مهم ټکي د دغې لیکنې یو وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په خپلې ویداریه کې په دې نګدو کې د پاکستانی حکومت لخوا په دوو نورو وسلوالو ډلو د بندیز موضوع راغستې ده. ولیکي چې په لشکر جنگ وی العالمیه او جماعت الاحرار د بندیز سره د دا ډول کالدم ډلو شمیر درې شپېتو ته ورسېدو. دغه دواړه هغه ډلې دي چې په دې نګدو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د خونړۍ بریدونو ذمواري اخیستې دي. د ادارې په خبره د دغه هیواد تحقیقاتي ادارو هم د دغه ډلو دا ذمواري تایید کړې دي چې له وجې د دغه ډلو پر ضد امنیتی ادارو ګامونو اخیستو کې تیزی راغلې ده. خو اداریا یو پوښتنه راپورته کوي، وایي چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا څرګنده نه ده چې هغه کوم کوټلي ګامونه دي چې دغه هیواد تحقیقاتي او امنیتی ادارو تر دا مهال د هغو نورو یو شپېتو ډلو پر ضد اخیستې دي. او آیا دغه یو شپېتو ډلې چې بندیز پرې لګول شوی دی هغوی د خپلو فعالیتونو نه لاس اخیستی دی؟ آیا دغه بندیز هغوی ته سزیان رسولی دی؟ اداریه کې راغلي چې بغیر د یو څو ډلو د مثالونو نه نور داسې هیڅ نه تر سترګو کیږي چې یا دغه ډلې له منځه وړل شوي وي او یا یې د فعالیتونو مخه نیول شوي وي، بلکې چې کله هم دا ډول بندیزونه لګول شوي دي ځمکني حقایق ښایي چې دغه ډلو په نورو نومونو خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او یا په وړو وړو ډلو کې د تقسیم نه پس یې خپله د تشدد تګلاره نوره هم پر تشدد کړې ده. او لشکر جنگوي العالمیه او جماعت الاحرار د دغې لوی مثالونه دي. ورسپانه لیکي چې کابل خوا د ریاست پاکستان لخوا د دغه ډلو پر ضد اقداماتو ته وکتل شي، نو د دا ډول ډلو سره تعلق لرونکو یو څو کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې دي. د دې نه علاوه نه خو د دغه ډلو مشرتابه نیول شوې ده او نه په جیلونو کې اچول شوې دي، بلکې د ډیرو ډلو مشران خپ سرګنده په ټول پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او په ډیرو سیمو کې خو د ریاست لخوا ورته ساتونکي ورکړل شوې دي. اداریا پوښتنه کوي چې دا ولې؟ لکه د بیلګې په توګه جماعت اهل سنت والجماعت هغه ډله ده چې بندیز پرې لګول شوی، خو اوس هم دغه ډله په سرګند ډول جلسې کوي او خپل د کرکې نه ډکه تګلاره پر مخ وړي. بل دا چې هغه مشران چې پرې د نړیوالې ټولنې لخوا بندیزونه لګول شوي دي هغوی اوس هم د تشدد نه ډک بیانونه ورکوي او رسنو سره خبرې هم. اداریې په پای کې لیکي چې پوښتنې ډېرې دي او ځوابونه یې یا خو د یکسانیت ښکار دي او یا هډوشتنه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
سه سپام اوم د ډان رسپانه یو بل لیکنه تر هغه ځو او د غ لیکنه کې راغلی چې د غ هیواد کې د فرقایي ستو تریخوالي پیخو تا کتنه شوی دا. د لیکنه تر مخه کسو هم د پاکستان ریاست تر خپل وسه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه په کامیابی سره مخ ته یوسي. په هغه هیواد کې د فعالو مذهبي افراطیانو کړو لاسونه لا هم نه دي تړل شوي. د لیکنه مهم ټکی هارون باچاوري.
د ډان ورځپاڼی په لیکنه کې د دفاعي چارو شنونکي محمد عامر رانا وایي په ورستیو کې په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالي دوه مسلې رابرسیره کړې دي. یو دا چې د پاکستان امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي، او دویمه ده چې هغه افراطیت چې مذهبي ریښې لري د پاکستان ریاست یې د لمنځه وړلو په کار کې څومره جدي پاتې شوی. د لیکنې تر مخه فرقیزه وسلواله ډلې او تنظیمونه په ظاهره کله د هیواد یوه او کله هم بله برخه ناامنه کوي او د قانون عملي کوونکي ادارې هڅه کوي د هغوی شبکو ته ځان ورسوي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې دغه ډلې څنګه وکول شي په یوه سیمه کې تر کمزور کېدو سمدستي وروسته ځانونه بیرته جوړ او بل یوې ته مخه کړي. په لیکنه کې د لشکر جنگوي مثال ورکړل شوی چې وایي دغه ډله اوس د لشکر جنگوي العالمی تر نامه لاندې خپل فعالیتونه کوي. لیکنه کاږي لشکر جنگوي العالمی چې خپل نظریه او ستراتیژیکي کارونه پراخ کړي غواړي د سیمې په کچ وړې وسلوالې ډلې او همداراز شخصیتونه له ځان سره ملګري کړي. لیکن وړاندې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ادارې پوره هڅه کوي د ترهګرۍ ضد مبارزې ننګونو پر وړاندې قوي واوسیږي، دوی باید په خپل اپروچ کې د بدلون پر راوستلو سره د وسلوالو ډلو د قوت پر منابعو زیاته توجه وکړي. د لیکنې تر مخه د ټولنیزو چارو د پوه لپاره د دې خبرې درک کول ګران دي چې څنګه د پاکستان په څیر یو ریاست کې چې مذهب پکې د قومي پیژندګلو د یو علامت په توګه کارول شوی وي، دغه ایجنډا یرغمل او پر ځای فرقه ییز تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړل شي. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست هڅه کوي په هغه هیواد کې د نامنې پیښو مخه ونیسي، خو هغه کړی چې د فرقه ییز شخړو تر شا لاس لري لا هم کولی شي خپل فعالیتونه په خلاص مټ ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه بکیږي او په دغه غونډه کې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. زموږ همکار سراج جزیر په دې اړه راپور برابر کړی.
نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی غونډې شروع کیږي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي وی هیله لري چې د دې غونډې دوران به ل اسمبلی د فټه اصلاحاتي رپورت پاس کړي شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فټه اصلاحاتي کمیټې جوړ شوی رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې شوی او په دغه رپورت کې ویلي شوی چې زیاتره قبایل په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې دل غواړي او دا چې دا رپورت حکومت وړاندې کړي نو هیله ده چې دا په متفقه توګه پاس کړي شي. نو موري وي
قبایلو لا دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شي وي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او ان شاء الله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به ان شاء الله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شي. بده باندې په اسمبلی نه پاسې دل دي چې دا کم ریفارمز دا کم ریکمند شوی دي پارلیمنت ته چې دا پاش.
مشال ریډیو چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو هغه وی چې د قبایلو متعلق حکومت سنجیده نه دی او که سنجیده وي نو بیا د لومړی د قبایلو وران شوی کورونه آباد کړي.
چیرته حکومت مخلص دی نو هغه غریبان قبایل چې د کورونا ویران دي ختم دي د استعمال قابل نه دي، هغه د اول آباد کی حکومت د قبایلو سره خپل اخلاص ثابت کی چې موږ د قبایلو سره مخلص یو، دا پیسې د په قبایلو باندې ولګوي دغه نور سره چې دوی څه هم کوي نو قبایل به هم یو ذهني فیصله جوګاوي ذهني فیصله به کولای شي. اوس قبایل بالکل ونی دي بیمار دي چال د خپل کورونا قاتل دي کنه، چیرته روډ نشته ده، چیرته او بند نشته ده، چیرته هیڅ نشته ده.
بلپلو الفاټا سیاسي اتحاد او ځنی نور سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت دا رپورت وړاندې کړي خو په دې کې اوس سنجیدن نه دی او دا د ځن سره مخ کیږي. لدې سربېره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د هم دریز دی چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو په ځای دی حکومت قبایلو ته ځان له صوبو ورکړي او دې لړکی دی ریفرندم ته بیا کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تسمشال ریډیو ته وګی. د منصوبه بندی او ترقی وزارت په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د غربت مجموعي شرعت 3.8% ده. په قبایلي سیمو کې په د غربت شرعت تر ټولو زیاته 3.5% ریکارډ شوی ده. په ملک کې د کارپوهانو په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکړي او بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د پامه غورځولې دي. تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرع تر ټولو زیاته 1.7% او په پنجاب کې د غربت شرع تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرع 9.2%، په سند کې 3.1% او په ګلګت بلتستان کې د غربت شرع 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.5% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چکلا د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګري ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي
ملکنسی هر دز نه ده، ملکنسی تقریبا د 13 کلو مسله ده، د ریاست الته د سہولیاتو د نره سوالو چې کومه خبره ده دا د 13 کالو کیسه ده. الته ریاست چې کومه ولستا ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه ده کړی.
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر میراج الحق په ملک کې د غربت د شارې په حق لوايي
د کشمیر خلک د بهر ملکونو نه ریمیټنسز په شکل کې پیسې را لیږي، دغه یو وجه کې دی چې د غربت شرح د ټول ملک په نسبت باندې کمه ده. پنجاب نور صوبو سره کو دې کمپیریزن موږ وکړو، پنجاب ډیولپ دی، هغه کې اګریکلچر سیکټر هم مضبوط دی، د غیر مینوفیکچرینګ انډستریل سیکټر هم مضبوط دی، او دغه شانتي انفراستراکچر باندې هم ډیر ښه کار شوی دی، دغه شانتي هیلث فیسیلیټیز خلکو ته شته. او کوټه سو بلوچستان وګورئ، هغه کې انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډیره کمه ده، هیلث او اډوکیشن هم کم دی، دا غیر وجه نه د روزګار موقع چې دی هغه خلکو ته کم دی، دغه وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسواره.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشا پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې په کار وي، نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس خیبر قبایلی سیمې ته ورجو او دغلته کې هغه کسان چې د تیرا او باړی سره تعلق لري او په ترګرې پر ضد دغه روانه جګړه کې خپل خپلوان وجلې شوی، دوی شکایت کوي چې حکومت ورته لا تر اوسه هم مالی مرستې نه دی ورکړي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی د باډی د فلاحي دارو چارواکي او قومي مشران وای چې په باډا او تیرا کې په تیر وکاله کې د ترګری په بیلابیلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راوښتل شو مارټر ګولو لوجې ګڼ شمېر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي. دوی وای تر اوسه د داسې متاثر شو کورنو پوره معلومات نه دی راجمع کړی شوی او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپل وژل شوي یو جوبلو کسانو د سرکاري معاوضېنا به برخې پاتې دي. په باډه کې یو فلاحي ادارې مشر شاه جهان پردی د دوو متاثر شو کورنیو د امداد په حق له مشال ریډیو توای
اول جکم خلک کوم شو یو پر 3 لک روپې وي، خو بیا ورسره چکند پرشن په دوران کې خلک مړشل یو غلط ورسره پر امداد نه ملو شوی، خو کوم خلک زخمیون دي غلم نه ملو شوی. حکومت د پیسې لا کړی او غوانان هم اعلان کړی او جمع به سروې کوو، په تر اوسه پر غ سروې ونه شولا چې صحیح نقصانات پته ولګي او خلک کله موزه د شي زخمیان ملو شو مړی ملو شي. دا ډېر ضروری خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم کړه و 300 نه 400 پر کسانو چې سره د مونږ کوم خبره زکم نور خو بټوله باړه کې په تیرا کې هډر جوړ خلکو او تقریبا چې کوم مړی زخمیان دي دا به 400 پوري.
د باړې کمرخیل یو مشر محمد امین پردی وویل
چا هغه چا مړی شبیری چا مولی ته و نه شبیری خو هغه نه چاله بعضې پیسې میلو شبیری او نه بعضې هغه وته هغه شبیری. نو ما دا افیل دی چې دا انتظامیه پولیټیکل انتظامیه لامې افیل دی چې دا په غور سوار وي.
د خیبر ایجنسی د باډې د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق له مچکله د باډې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د معاوضېنا بې برخې شوي کسان دي موږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي، مونږ به مخکې ولېګو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 3:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل ناورو.
پښتونخوا
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له ځانمرګي حملې ورته له دیرشو ډېر جسدونه او 500 اتیا زخمیان ور وړل شوي دي. چارواکي وایي چې دا ځانوژونکي حمله د باکر العلوم مدرسې دننه شوي چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان و. تر اوسه د برید ذمهواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې او طالبان وایي د پیښې سره هېڅ تړاو نه لري. نن د بلوچستان په چمن ښار کې چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او د یو امنیتي سرتیري په ګډون ترې تنه پکې زخمیان شوي دي. په چمن کې د لوی ځواک مشر وایي چې نن غرمه د چمن په بوغره سړک د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسۍ په ساپو کې وسله والو د لوی ځواک دوه سرتیري وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د لوی ځواک سرتیري بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې د ډیوټي پر مهال موټر سایکل سپرو وسله والو په ډزو وژلي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. د قبایلي سیمو پارلیماني غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلیماني مشر شاجي ګل اویل دوی هیله لري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به له اسمبلی منصور شي. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشر انګلا کرینی ویلي چې په 2016 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. اوس کال په پاکستان کې یوازې 12 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان پالیسي جرګه کې د نورستان یو شمېر استازي خبرداري ورکوي که چېرې د دغه ولایت د دواب او منډلو ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي دغه ولسوالۍ به سکوت وکړي. دوی د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې ده. د فرانس چارواکي وایي دوی د هغه ترهګرو یو شبکه یې ماته کړې چې په دغه هیواد کې د بریدونو منصوبه جوړوله. د کورنو چار وزیر نن اعلان وکړ چې تېرې اونۍ په پای کې په سټراسبرګ او مارسیلی کې وطن نیولي چې پکې د سنو تعلق له فرانس، موراویا او افغانستان سره دی.
د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ای دری کې وای په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا پډزو کې درې د اف سی اهلکاران ایو د ټریفیک پولیس والا وجلې شوی او بل طرف ته په قلات او دشت کې د سکیورټی فورسز په کاروایي کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم اته وسلوال نیولې شوی. اداري وای د دې پیښو نه داسې ښکاري چې کوټه یو واره بیا په نخه کړې شو ځکه چې یو څو ورځې وړاندې د بلوچستان په شانورانی مزار باندې هم حمله شوې وه چې پکې یو شمېر خلق وجلې شوی وو. د ادارې په وینا چې بلوچستان کې اکثر سرکاري خلق پنخه کیږي چې مقصد یې د سرکاري ملازمینو او د سکیورټی اهلکارانو حوصله ماتول دي او که وکتل شي نو د بلوچستان یو غټه مسله دا هم ده چې دلته انفراستراکچر د نشت برابر دی او ټول صوبه د قبایلو د نظام لاندې ژوند تیروي. ادارې اخري کلی کې په بلوچستان کې د ترهګرو نیټورک ماتولو لپاره چرته چې د سرکاري ادارو مضبوطول پکار دي نو هلته به اولسي ډانچې او ادارې هم مضبوطول وي او د سماجي او انتظامی بدلون لپاره به د بلوچستان منتخب نمائندګانو له د وفاق مرسته کول وي نو هله به په بلوچستان کې امن تلار هوار شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کلی کې حکومت جاری شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې د کال 2012 نه تر د کال 2015 پوری تقریبا 2.5 لکه پاکستانیان د سعودي عرب، متحده عرب امارات او ایران په ګډون د نورو ملکونو نه وستل شوی چې پکې زیاتره شمیره د مزدورانو ده. ادارې وړاندې لیکي په دې وستل شوو خلکو کې ځنې په غیر قانوني توګه په یورپ او نورو ملکونو کې اوسېدل او په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو خو د سکیورټی د خدشاتو پر وړاندې کې پاکستانیان له خپل ملکونو وستل دي. ادارې اخري کې لیکي کوم کسان چې پاکستان ته واپس راغلي شوی دي او په غیر قانوني توګه تللی وو دا هر څه دوی د غریبۍ له وجې کړي او په غیر قانوني توګه د یو ملک نه بل ملک ته خلق اړول په انساني قاچاق یا سمګلینګ کې راځي او د دې صورتحال له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان په حق له منفي تاثیر قائمېږي باید چې حکومت د دې د ودرولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې پاکستان سرکاري خبری ایجنس ای پی پی او راپور کې د هغه دونیمو لکو تاریکینی وطن پاکستان ته د واپسې موضوع راغستې ده چې د مندنی ختیس ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونو نه بے دخله شوې دي. بلخوا جرمنی غغلی کې چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه په مدار شریف کې د جرمنی په کونسلګرای شوی برید شپږ میاشتې مخکې پلان شوی و. د دواړو مقالو مهم ټکی له یو وړې دمې نه پس د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی په خپل راپور کې د هغو پاکستانی تاریکینی وطن موضوع راغستې ده چې په تیرو شو کلونو کې د مندنی ختیس ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو نه ملک بدر شوی دي. راپور د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای په حواله لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان ته د راستنونکو تاریکینی وطن شمیره د دوه نیم لکو پورې جوړیږي. په دغو کې سکم دوه نیم لکه هغه دي چې د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې د متحده عربي اماراتو، سعودی عرب، عمان او ایران نه ملک بدر شوی دی. د دې ترڅنګ په زرګونو هغه هم دی چې د یونان، برتانیې او ملیشیا نه وسته شوی دی. دغه کسان د مزدورۍ او ښه ذریعه معاش لپاره دغو هیوادونو ته ورغلي ول چې دغو هیوادونو د چارواکو په وینا بغیر د قانوني اسنادو یې مزدورۍ کولی او یا اوسېده. د راپور له مخه د متحده عربي اماراتو او سعودي عرب نه چې کوم تاریکینی وطن وستل شوی دي هغوی یا خو مزدورۍ لپاره تللي ول او یا یې کاروبار کول غوښتل. خو د ایران نه چې کوم کسان پاکستان ته واپس کړل شوی دي هغوی د ایران له لارې یورپي هیواد یونان ته تلل غوښتل. د راپور له مخه د مندنی ختیځ نه د دغو تاریکینی وطن د وستو سبب ځایي چارواکو امنیت ښودلی دی. د دغو شمیرې نه څرګندېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه د پاکستانیانو د وستو کچه ورځ په ورځ لوړیږي. خو دې خواته هم یو اشاره ده چې پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار پرمختګ کړی دی. د راپور له مخه د پاسه سوار لزره داسې تاریکینی وطن هم په دغو راستنو شو کسانو کې شامل دي چې مزدوران وو او هغو هیوادونو کې نیول شوي چرته چې دوی رسیدلي ول او په هغو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو چارواکو هغو ځایونو ته چرته چې دوی کار کولو څه د پاسه 4000 ځله ورغلي دي چې د هغوی حال معلوم کړي. بلخوا د جرمنی نه خبریدونکې د بلډام زون تاګ ورسپانې یو راپور چې د جرمنی غږ ویبپاڼې خپور کړی د افغانستان په مدار شریف کې د جرمنی په کونسلګرۍ د برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې د پلټونکو چې کومه اندازه وه دا برید د هغې نه هم ډېره موده مخکې پلان شوی و. د روانې میاشتې په لسمه نیټه شوي په دغه برید کې شپږ کسان په داسې حال کې وژلی شوي ول چې وسلوالو د باروتو نه یو ډک ټرک د کونسلګرۍ ودانۍ سره وجنګولو. په دغه برید کې 128 کسان ژوبل شوي ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې وه او ویلي ول چې دا په کندوز کې د هغه امریکایي هوایي بریدونو غچ و چې ورته د جرمن ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. خو د بلډم زونتاک پور شوی راپور د پلټونکو او سفارتي سرچینو په حواله د طالبانو نه بالکل مختلفه کیسه بیانوي او لیکي چې په دغه برید کې ژوندی نیول شوی وسلوال پلټونکو ته وایي چې طالبانو شپږ میاشتې مخکې هغه او د ډلې نور کسان په پاکستان کې د دې برید لپاره برتی کړي ول او ورته یې باروتي مواد او وسلې ورکړې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې راتلونکي انتظامی اعلی سوکو لپاره په یو شمیر نومونو غور کوي چې پکې د دفاع او خارجه چارو وزارتونو لپاره ځینې نومونه هم مخې ته راغلي دي. په دې اکله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې یو راپور درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ د نیوجرسي ریاست په بیډمنستر کې د خپل راتلونکو انتظامیه د اعلی چوکیو لپاره د یو شمیر کاندیدانو سره ملاقاتونه وکړل. نوموړی به د جنوري په شلمه نیټه د ولسمشرۍ سوګند پورته کوي. منتخب ولسمشر ټرمپ د تیر خالی په ورځ د پخوانی جرنیل جیمز میټیس سره لیده کاته وکړل. نوموړی د دفاع وزارت لپاره د امیدوارانو په لیست کې په اول نمبر دی. جنرل میټیس په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو مشر پاتې شوی. ټرمپ د دغه ملاقات نه وروسته په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې ډیر یو قابل جرنیل سره یې ولیدل او ډیر ترې متاثر شو. هلته منتخب مرستیال ولسمشر مارک پینس ویلي د دفاع وزیر غوره کېدلو لپاره د جنرال میټیس امکان ډیر دی. دا راز منتخب ولسمشر ټرمپ د تیر خالی په ورځ د میټ رومنی سره هم ملاقات وکړ. رومنی په تیر وخت کې په ټرمپ ډیرې نیوکې کړې وې خو اوس یې د خارجه چارو وزیر ټاکل کېدلو باندې غور کیږي. د خارجه چارو د وزیر لپاره د روډي جولیانو نوم هم مخې ته راغلی. جولیانو د نیویارک خار په خوانه میئر یعنی ناظم پاتې شوی دی، خو منتخب مرستیال ولسمشر مارک پینس وای ډېر امکان دی چې میټ رومنی د خارجه چارو وزیر جوړ شي. هلته د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره یو لوی کاروباري شخصیت ویلبر راس هم لیده کاته کړي او ویل کیږي چې د تجارت د وزیر ټاکلو لپاره د نوموړي په حق لا غور روان دی. د دې ترڅنګ ټرمپ د کریس کوباخ سره ملاقات کړي. نوموړی په امریکا کې د غیر قانوني مهاجرینو خلاف سخت دریځ لري. بلخوا ډیموکراتیک ګوند ویلي دوی به د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه سره هر ډول ممکنه همکاري کوي. د امریکا په پارلیمان او سینټ کې ریپبلیکن ګوند اکثریت ترلاسه کړي. ویل کیږي چې ټرمپ به په هیواد کې د ترهګرۍ او اسلامي سخت دریځۍ خلاف سخت اقدامات کوي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې تاسو پام بیا نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په شام کې تاسو ته پته ده چې د څو کلونو راهیسې دغلته تاوتریخوالی روان دی او اوس د شام چې کوم انتظامیه ده هغوی په دغه د شمال د دغه هیواد په مشرق کې چې خلکو کوم یو ځان ته خپلواکي اډمنسټریشن یا انتظامیه جوړه کړې ده هغې ته انکار کړی دی. احمد تکل پې نور تفصیل بیانوي.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلک رد کړه چې د حلب ښار په ختیځ کې د کور واقعي غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره لکتنی ورسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له استلو ورسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 215000 اوسیدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې ارغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریه د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه
د مستوره په ختیځ حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خودمختار ادارې خبره یاد کړه، خو موږ ورته وویل چې د قطعاً د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خود مستوره پرون ماښام په دمشق کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې یاغیان له حلب څخه ووزي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ایزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستوره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرحې هدف د سوریه د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده. موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریه حکومت د حلب ختیځ کې د وسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریه د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او یوې چارواکې الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لویدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته لسلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لکتر لگا و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو وشتل شوی توغندی په چاودنه کې و وژل شول.
د ځوانانو غږ
کډټ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته په داسې حال کې چې د جمی سړی ور دي روان دي. افغان چارواکي وای د هر راس طبي پیخو پر وړاندې مقابله ته چمتووالی لري. د طبي پیخو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای د افغانستان هغه سیمو ته چې طبي پیخو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لیږدول شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د طبي پیخو مخنیوي ستونزمن کار دی. څکه له یوې خوا په اکثر سیمو کې طبي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډېر ډاډمن نه دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي دي له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادي رادیو ته ویل چې د عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوي.
در نقاط مختلف افغانستان
د خوړو نړیوال پروګرام د طبي پیښو ضد ادارې د IOM او ملګرو ملتونو او همدارس د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لګو ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغه سیمو ته لیږدول شوې دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبي پیښو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبي پیښې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړي.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبي حوادثو څه کومک رسولی نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګریوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو ته معلومه ده چې په دې نګدو کې په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو په هغه استادانو چې ترکیو نصر لدی هغه ته ویل شوی دی چې د هیواد نوځي. په دې اړه یو موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. ورجو بلوچستان ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک د خوندو د هغه استادانو په درناوي کې تیر ورځ یو غونډه شوې ده چاته چې د حکومت له لوري په درې ورځو کې د پاکستان پرې خودلو امر شوی دی. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو
دغه دستوره د کوټ پر سپین سړک د پاکتور په شونځي کې جوړ شوی و. په دې کې د استادان او زده کوونکو ترڅنګ دغو مند او پلرو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. پر دې مهال د زیاترو مند او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډیرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره د وروستۍ ملاقات و. و د ستوریت په خپل وینا کې د پاک ترک د شونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د باد مرغې په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے ہے کہ قضا ہے امراضی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے 21 سال تک.
عثمان ارسلان خان وای چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک شونځي کې خدمت کړی دی. مش قسمت ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخت ده.
جنت بالکل سخت ده.
په دې ترڅ کې ویز د کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
مش پاکستانی ول د دې لپاره یو شې نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته مش ووټ ورکو نه، مش سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې ته د دنیا اساس نه ستې د پاره دوا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ول ورکړي او پاکستانان چې ورکو خالی دریورس کی بلاد سی دا ملک سا بلی دا دی قصور چشتے قصور دا دی غدا دی چنمیش تو اچکیشن راشای
دی وی بلی میرمنی دوی بچانی دلتا سبک وای رات اول چی دا ترک استازانو دا تک سخا تر طول لوی زیان دا بلوستان و خلگو تا رسیجی
دوی 21 سال خپل کورونا پریشولی دوی صرف اور صرف زمش کشنیان دا پارا دوی پا پردیس کی اور پا بارود کی دوی زمش کشنیان دا سبق وای تمام کوئی تا اسکولان بند سولی چنن سوسائٹ کی جنن اٹیک کی جنن عملہ کی جی مگر وای دا پاک ترک دا چاغ دونی سیکیورٹی بڑا اکڑا دونی دار خواست انتظامات اکڑے دا کشنیان اور خواست خیال کئی اور بے خاص گر کوٹا کوٹا وقتی بے روزگار او بے تعلیم او جہالت دل تڈیر
پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان او مشالې ډوته اول چې د ترک استادانو ستنیدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
زموږ هغه وړونه دا وخت مش سجی چې یعنی دی راپورته کوله د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی تاسو خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو سکم زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستې دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورته، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلګ نه پری
د دستوري په ورستي برخه کې ترک استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق لیکل شوی خاطرې د خطونو په شکل کې د ژړه په ډول په جوړ شوی په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د شونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې خبرې غړې روستي راپور تاسو په امرا ګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې په نګدي راتلونکو کې یو کلتوري تګلارې جوړه او عملی کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې ورشتو کې په پیښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونګي او هنرمندان هم وربلل شوي ول. په غونډه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوي چې وایي هنر ته یې قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوي کلتوري تګلارې به د هنرمندانو د دې ستونزې غم وخري او کنه. پر دې موضوع هارون بچاورو.
پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندرو یې عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټه یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی ګلزار علم چې د کلتور محکمې د پیښور د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیرانه شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
په دې خاص بحث وشو چې نورو ملکونو کې سمه چې هنرمندان دي د دوی کاپی رائټ چې کوم دي لکه باقاعده رائلټي ورکړی کېږي، د هغوی د مرګ نه پس هم چې کوم دی. نو دې مثال داسې دی، ما خو ته دا هم ویل چې که یو بلډینګ ما جوړ کړو زما خو پراپرټي یا زما ټول زړه خو چې کوم دی نو دا آواز دی که نه، یا د نورو خلکو چې کوم دی نو خپل خپل هنرونه دي. نو دا په کری ورکړو کری هغه لره راځي، بې کاغه نه وي په دنیا کې نو هغه په سوله راځي. نو هغوی په دې خبره ډېر حیران هم شو چې لکه دا چې کوم یونیسکو والا خلک راغلي وو چې دلته دا شي زونه غنو مل دا بالکل موږ خو تاسو وایي چې درېمه نړۍ کې موږ اوسېږو من درېمه کې موږ اوسېږو موږ زما په خیال کې لسمه نړۍ کې اوسېږو.
خو د خیبر پختونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکې اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د کاپی رایټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا آرډیننس شته او هنرمندان کولی شي ګټې ترې پورته کړي. خو د ده په خبره ډېری پښتانه هنرمندان چون بې سواده دي ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولی. هوتی زیاتوي د پېښور په دورځني کانفرنس کې د کاپی رایټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوې.
یو آرډیننس د کاپی رایټ په حواله باندې پاس شوی دی. د 1903 یا د آئین نه پس بیا په کاپی رایټ باندې کار نه شوی، خو هم دغه آرډیننس کې نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډیر هنرمندان د لیک لوس نه یا د اصري کوم قوانین دي داغینه نه خبر دي. زمونږ چې کوم کلچر پالیسی به جوړیږي په هغه کې د کاپی رایټ خبره هم شو چې مونږ خپل فنکاران محفوظو څنګه داغي فن څنګه محفوظو، په هغه کې به د سنسر بورډ خبر هم راځي او په هغه کې به د کاپی رایټ خبر هم راځي.
سندرغاړی گلزار علم وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې یې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل. د هیله مند دی چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي.
خپل طرف نه چې نور تجاویز هغه به لیکو، کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو، دا به پالیسی جوړیږي. دا یو خو قدم دی زما په خیال که مونږ ټول هنرمندان په تصیح شو مونږ یې پرېنږدو یا نیم سره مونږ راپتي کړو یا مونږ ورسره راپتي وکړو، نو امید لرم ان شاء الله چې او به شي.
د خیبر پختونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لړیو ته ویل چې د وی غختلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پای پورې بشپړ شي.
د دې نه پس به هم موږ د ولس په خلک رو چې ته دا وی تجاویز واخلو، دا غې نه به یو لیکل ډراپ جوړو، هغه لیکل ډراپ به بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه پکې پوره کړو، نو بیا به هغه له ختمي شکل ورکو او هغه ځاب به بیا موږ هغه قانون سازه ادارې ته لیږو، هغه به په خپل ډیبیټ کې یو دغه نه پس بدارې قانون نشي جوړیږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ کې نیم شافي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرا نو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله کې نن لاسه.
د سیمې هنرمندان د خیبر پختونخوا له حکومت د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له ځانمرګي حملې ورته له 150 ډېر جسدونه او 530 زخمیان وروړل شوي دي. چارواکي وایي چې دا ځانوژونکي حمله د باکر العلوم مدرسې دننه شوي چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. نن د بلوچستان په چمن خار کې چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او د یو امنیتي سرتیري په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. په چمن کې د لوی ځواک یو مشر مشال لیډیو ته وویل چې نن غرمه د چمن په بوغاره سړک د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسۍ په ساپو کې وسلوالو د لوی ځواک د سرتیري وژلي دي. چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې د لوی ځواک سرتیري بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې د ډیوټۍ پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژلي دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د قبایلي سیمو پارلیماني غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلیماني مشر شاجي ګل اویل دوی هیله لري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به له اسمبلی منظور شي. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو یونیسف ادارې مشري پرون ویلي چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. اوس کال په پاکستان کې 112 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د فرانس چارواکي وایي دوی د اغه ترهګرو یوه شبکه له منځه چې په دا هیواد کې د بریدونو منصوبه جوړوله. د کورنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې له تېرې اونۍ په پای کې په سټراسبرګ او مارسیلی کې وطن نیولي چې پکې د ځینو تعلق له فرانس، موراویا او افغانستان سره دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډېر امکانات شته چې د روانې میاشتې په پای کې د نړۍ د سیاحتو تیلو پیدا کوونکو هیوادونو به داسې یوې معاهدې ته ورسیږي چې د تیلو پیداوار به کم کړي او غورځېدلې بیې به لوړې کړي.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیس اجمل او اسحاق امیری ته د دې خپرونې نه اجازه راکړي. هم په دې صفو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو واورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.